دا مشال لړیو د تاسو قربا غولې اعظم د مشال لړیو په بل خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. خبرونه غړي کې د پښتو ژبې شاعر مجبور تورانی د ژوند او ادبي فعالیتونو په اړه معلومات درکو. مجبور تورانی نه یوازې د پښتو یو رنگین او خوږ ژبې شاعر دی، بلکې په نثر کې هم ډیر کار کړی دی. هغه د خیبر پښتونخوا په جنوبي سیمو کې د ادبي تذکری نگاری بنسټګر هم دی او د بنو تر ټولو پخوانی ادبي تنظیم تنقیدی ټولنه روح روا او لس کالا مشر سکتر هم پاتې شوی دی. خو د دومره ادبي خدماتو باوجود مجبور سورانی په اوسنی ادبي نړۍ کې ډېر خلک نه پیژني. په دې اړه دا ځانګړې خپرونه راشد خټک جوړه کړې ده.
مجبور سورانی د خیبر پختونخوا په جنوبی سیمو کې د پښتو ادب په پرمختګ او وده کې بنیادی کردار ادا کړی دی. هغه نه صرف رنگین شوخ او نازک غزل لیکلی دی، بلکې د ډیرو اعلی نظمونو سره یې پریمان نثر هم لیکلی دی او په جنوبی سیمو کې د ادبي تذکرنگارۍ بنسټګر هم دی. په تاریخ او اقتصادی هم کتابونه لیکلي دي. خو د دې هر څه باوجود د پښتو په علمي او ادبي محفلونو او لیکنو کې ډیر ذکر نه کیږي. شاید د دې وجه دا وي چې هغه یو لوی عالم دین هم او د خپل پلار د مرګ نه پسې ټوله توجه د خپلې دینی مدرسې او جماعت ساتلو ته کړې وه. لیکل یې کول، خو په ادبي غونډو، مشاعرو او محفلونو کې ګډون نه کولو. او په خپله سیمه کې خلکو د مجبور سورانی نه زیات د مولانا عبیدالله په نوم پېژندو. مجبور سورانی په کال 1915 کې د بنو په سورانی کلي کې د مولانا عبدالحق کره زیږېدلی و. څېړنکار او لیکوال سکندر خان سکندر مشال رادیو ته وویل چې مجبور سورانی ادبي فعالیتونه په تسلسل سره جاری و نه ساتل، ځکه د خلکو نه هیر شو.
د مجبور سورانی خپل نوم عبیدالله و او مجبور یې ځان ته تخلص غوره کړی و او سورانی د دې علاقه وه. ده په اول ځل د خپل تخلص سره د یوې علاقې نوم ولګو، لکه ده به ځان سره مجبور سورانی لیکل. ده نه وړاندې زما په یاد بل چا ځان سره سورانی نه دی لیکلی او ده دغه نوم دومره زیات مشهور کړو چې اوس چې څوکم شاعر دی د دغه علاقې نو هغې په مینه ځان سره سورانی لیکي او چې څوک یې پیژني نه، نو دغه د دې نوم نه دا فایده هم اخلي چې یعنی دا خو به ښه غټ شاعر وي، لوی شاعر وي، ځکه چې په دغه علاقه کې مجبور سورانی یو ښه نوم پیدا کړی دی. تر څو چې مونږ د ده د نوم په حقله وایو چې یاره د ده نوم ادبي دنیا ته دومره ډېر نه دی رسېدلی، نو دې چې کله ځوان و او تنقیدي ټولنه دې نوی نوی جوړه کړې وه، نو هغه وخت به سورانی یعنی مجبور سورانی صاحب تر لرې لرې ګرځېده. تر پېښوره تعلقاتو په مختلفو رسالو کې هغه وخت چې کومې رسالې چاپ کېدې، په هغې کې به د ده د ټولنې یعنی تنقیدي ټولنې رودادونه چاپ کېدل، د ده نثري مواد به چاپ کېدل. نو هغه وخت چې کوم و هغه وخت د متحرکو او خلکو پیرنده هم، خو هغه د ده نوم لکه برقرار پاتې نه شو چې یو تسلسل وي، لکه څنګه چې زمونږ غازی سیال نوم هر ځای ته رسېدلی دی، په هغه شان د مجبور سورانی نوم رسېدلی نه دی. اگر که مجبور سورانی یو ښه شاعر او یو ښه نثرنگار و، خو د دې باوجود د ده هغه شان شهرت د نه دی موندلی څنګه چې د ده ترز وي متی الله قریشي او لا زمون غازی سیال موندلی دی. متی الله قریشي د مجبور سورانی تربور یعنی ترز وی و. د مجبور سورانی پلار نوم مولانا عبدالحق و او د قریشي صاحب د پلار نوم نور الحق و. مجبور سورانی تر لسم جماعت پورې سبق چې دی هغه په گورنمنت هایر سیکنډری سکول سکندر خیل بالا چې دا د دې د کلی سکول دی، اوس کالج دی هماغه سکول، او د چې کوم پرایمری تعلیم دی هغه یې هم له دغه ځای ویلی دی. یعنی د ده تر لسمه پورې سبق په خپل کلی کې حاصل کړی دی. هم دغه رنګ یې دینی زده کړې، نورانی قاعده او نور کتابونه د خپل پلار مولانا عبدالحق صاحب نه لوستی وي. همدغه سه دینی تعلیم چې دی هغه په بنو خار میراج العلوم دینی مدرسه چې کومه ده په هغې کې حاصل کړی دی. د منطق صرف و نحو او د عقایدو او تفسیر ځینې کتابونه یې دلته ولوستل او بیا دارالعلوم جامعه اکوړه خټک ته لاړ او د حدیثو دوره په جامعه اشرفیه کې وکړه.
د مجبور سورانی نږدې ملګری شاعر حیران خټک چې اوس خپله هم سپینګیری دی مشال رادیو ته وویل چې مجبور سورانی پښتو ادب ته ډېر لیکوالان او شاعران بخلی دي.
مجبور سورانی صاحب سره زبر ډېر وخت تیر شوی دی چې زه باقاعده په ادبي دنیا کې داخل شوم. نو مجبور سورانی صاحب سره زما ملاقات وشوه په نهم جماعت کې هم چې زما پېژندګلو د تنقیدي ټولنې سره وشوه او د تنقیدی ټولنې روح روان مشه سکتر چې په هغه زباده کې مجبور سورانی صاحب ډېر کمګو خاموشته عجیب متبه انسان کو د کومو خبرو باوجود هغه ډېر متحرک انسان. دا تنقیدی ټولنه ډېره چورلې ده. تنقیدي ټولنه خو ډېره مخکې جوړ شوې وه، بیا هغه مسجد صاحب دور و او مسجد صاحب چې کله د کبروت تشب شو نو دا ټولنه د رجب خان صاحب کور ته راشب شو. هلته کې دوی مرکزونه شروع کړل او په دې ملګرو په راغونډولو کې د تنقیدي ټولنې په حیا کې په دوباره ژوندي کولو کې د مجبور صاحب بنیادي لاس هغه به یو کس پسې تلو او بیا بیا به ورپسې تلو هغه ته به یې بلنه ورکوله د ټولنې امجد به واضح کول. ډېر کسان هغه پیدا کړي، ډېر کسان هغه ادبي دنیا سره متعارف کړي دي بشمول حیران خټک. اما ته د تنقیدي ټولنې او بالخصوص د مجبور صاحب ملګرتیا هم نچینی نه میله شوې نو شاید چې زه به اوس په ادبي دنیا کې په دې موجوده حیثیت موجود نه وم. زما ډېره حوصله ضایع کړې وه او زما په شان حضور کسان وو. مجبور صاحب د دې ټولنې آئین جوړ کړو، دستوري جوړ کړو، دا یو ګران کار وو. په خپله باندې وو دا یو منظم تنظیم شکل اختیار کړو او که د مجبور صاحب نه وې نو شاید دا خلک نه راغونډ شوي. مجبور صاحب چې وو ډېر لوی کار کړی وو په خپل دور او داسې کس وو چې هر چا ته قبول وو. په یو زمانه کې کله چې زه فرسټ ایئر کې وم او د تنقیدي ټولنه کې زما د شمولیت دا دویم کال وو، دوی د ټولو ملګرو په سلا باندې ما ته پته ونه لګېدله سواله انتخاب کې د صدر وګرځولم. مجبور صاحب سره ما ډېر تعلق پاتې شوی او زه چې بونده راغلم نو ډېرو ملګرو سره تعلق هغسې پاتې نه شو خو مجبور صاحب سره تعلق پاتې وو. ځکه چې مجبور صاحب ما پسې راتلو چې اباسین کې وم نو هغه به راتلو، چې د اسلام آباد کې راتلو به ما ته به څه وکړه. نو د مطیع الله کرشي صاحب کور ته ورغلم، بلته به مې ګپ شپ ورسره ولګولو او خپل معلومات چې دي هغه به یو بل سره تبادله وکړه. ته څه کوې نه څه کوم. دا به موږ باقاعده اخر وخت پورې چې موږ زموږ رابطه وایسه. مجبور صاحب یو ځان نه سړی وو، هغه داسې ټوله یا بوریدان نه لرل چې په هغې مضامین لیکلي وي. هغه ته هغه هغه سره په مشاعرو کې تللي وې، هغه ته اعتادونه ورکول. نن سبا تاسو ته پته راغی چې د موږ کوم نامتو شاعران دي، مریدان یې ساتلي دي، ځان سره ډلې ګرځي. تاسو ته کسانو سره په مشاعره کې وي هغه چا څه ویي دي ورته واوا او لګیا وي اعتادونه ورکوي. خو مجبور صاحب داسې سړی نو دغه لا بیده وو په ادب کې. مجبور صاحب همدغه یو خامي وه چې هغه ډلهباز نه وو، په ادب کې ډله نه وه، نو هغه زیات معروف هم پاتې نه شو.
خو نثر نگار او شاعر پروفیسر اسیر منګل مشال رادیو ته وویل چې مجبور سورانی له پخوا راسه ګمنام نه وو، بلکې په ځوانۍ کې په ټوله پښتونخوا کې په ادبي حلقو کې مشهور وو.
ستا په وادو او په لوزونو پورې زړه تړمه، ساده خو یم چې په ګلونو پورې زړه تړمه. ښکلی وفا سکلی پوهیږي په خلوص باندې سو، او زنادان پدی خویونو پوری زړه تړما. خود مایوسی او محرومی می سرمایه شو د ژوند چې په ښکلا د بهارونو پوری زړه تړما. دتا ددن په خوشبختی دی د هما سورې دی، او زه دتا په ددنونو پوری زړه تړما. ښکلی په چا پورې زړه نه تړي پوهېږم په دې، مګر زه بیا د دوی په زړونو پورې زړه تړم. زه خو یې سکمه د ساکي په خاطر هر څه چیوي، نه چې د میو په جامونو پورې زړه تړمه. یاران په ډډه زی مجبوره تنهایی خوښوي، او زه د دوی په محفلونو پورې زړه تړمه. دا یو خوندور غزل ما چې ستاسو په وړاندې ولوستو، دا د مرحوم عبیدالله مجبور سورانی صاحب و مجبور سورانی صاحب د پښتو د شعر په حواله یو معتبر نامه ده. په ټوله پښتونخوا کې د ده د شاعرۍ یو وخت و چې درزې خور و. د ده غزل دی او که نظم خپل رنګ او خوند لري او په ولس کې یو خپل مقام لري. په بنیادي توګه دی یو عالم دین دی. له دې کبله د پښتو او اردو شاعر نه علاوه په عربۍ او فارسی ادب ښه ژور نظر دی. پښتو په شعر کې ځان لا یو مخصوص انداز لري. د ده شاعري د معنی او مضمون په لحاظ ډېره بشپړ ده او شمار یې د پښتو په استادانو شاعرانو کې کیږي. ارواښاد مجبور سورانی د نظم نه علاوه چې کوم نثر لیکلی دی نو هغه هم ډېر خوږ روان او زړه راښکونکی دی. یو کتاب د بنو ادب په حق لیکلی دی چې دا د بنو د شاعرانو یوه تذکره ده. همدغسې په غزل کې چې کومې تجربې کړې دي هغه هم د ستاینې وړ دي او دی په بنیادي توګه مونږ د خو غزلګو شاعرانو په صف کې ودرولی شو. په غزل کې موضوعیت سره سره معروضیت هم غاړه غړی دی. حقیقت دا دی چې د غزل د پاره کومه ژبه په کار ده د هغې نه زمونږ د ښاغلی شاعر خبر هم دی او د دې په عملي توګه تجربه هم کړې ده. په لنډو ټکو کې به دومره ووایم چې د ده د غزل ټکي ساده معنا لوړه او جذبات
ژبپو او لیکوال ډاکټر یوسف جذاب مشال رادیو ته وویل چې د نوو څېړنکارانو لپاره دا هم یو موضوع کېدای شي چې د دومره لوړې او رنګینې شاعرۍ باوجود مجبور سورانی په اوسنۍ ادبي نړۍ کې ولې غیر معروف دی.
واقعي چې مجبور سورانی صاحب چې کوم دی ډېره رنګینه او ډېره په تول پوره شاعري کړی ده. یې ثبوت یې زموږ مخې ته د زلف او رخسار په شکل کې پروت ده. خو د دې باوجود تاسو خبرو سره زه سل فیصده متفق یم چې ډېر پټ پاتې شوی دی. نو د دې څه خپل وجوهات دي؟ باید یو محقق یو څېړنکار په دې عواملو دې علتونو باندې څه فکر وکړي. خو زما خپل خیال دا دی چې مجبور سورانی صاحب په یو وخت باندې شاعر هم دی او عالم هم دی. موږ داسې ویلی شو چې مجبور سورانی صاحب د الله پاک د خاورو سره وبخشي هغوی چې خپله کومه ژوند یې تیر کړی ده نو په پل صراط باندې تیر شوی دی. یو د بیلنس یو توازن برقراره ساتلو دپاره تاسو صرف په دې خبره سوچ وکړئ یو شخصیت دی په یو لوري باندې عالم وي دینی سکالر دی وي مذهبي شخصیت دی وي او په بل لوري باندې دی دا سړی شاعر هم وي نو دا په سرات باندې تګ نه دی. نو څه دی څوک پوهېږي نو هغوی ته پته ده چې شاعر یو آزاد خیاله د زنځیرونو د ژوند د زنځیرونو نه آزاد د ژوند د روایاتو نه باغي انسان وي او مذهبي انسان چې کوم دی مذهبي علم چې کوم دی او هم دغه رسمیاتو ته دغه رواجونو ته دغه ریلیجیس ریچولس چې کوم دی همدې دپاره جواز جوړوي. نو مجبور سورانی صاحب زما خپل خیال دی هغوی ته د دغه خبرو احساس و تر څو پورې چې د دوی پلار مولانا عبدالحق ژمدای و نو دوی ته څخو ازادي حاصله وه. په دې صورت کښې چې هغوی به درس و تدریس چې کومه سلسله وه هغه به جاري ساتله. زما د خبرې مقصد دا دی چې د مجبور سورانی د ژوند دوه برخې دي. یوه برخه د دوی د پلار د مرګ نه مخشې ده او بله برخه د دوی د پلار د مرګ نه پس ده. دوی په دواړو کې شاعر پاتې شوی ده خو چې کله یې پلار ژمدای و نو دوی مذهبي اړخ اگرچه وو دینی علوم حاصلول خو دا یاد ساتل پکار دي چې دا د دوی د ځوانۍ وخت هم و. نو دوی د جذباتو د دوی د احساساتو یو پیک یو زینت یو کلایمکس چې کوم دی هغه دا دغه دور و. نو په دې وخت کښې دوی که مذهبي هم و نو هغه شاید د ماحول خپل چا پر چل خپل د پلار نیکه چې کوم نقش قدم هغه ته تبو کې هغه په پیروي کې دوی دین طرف تللی دی، خو اخپل جذبات و احساسات، اخپل رومان، اخپل عشق چکم دے آغای هم جوانده ساتلے دے. زما خیال دے چھے دوی چکم کتاب دے آغا زلف و رخسار پا شکل کے نولا سوا پینزاوی یم کش مختر آغلای دا و دیر و چطا و دا علاپا شعری دا ما تا یاد دی چھے دا یو دو پوهنتونون و یونیورسٹیو دا ایم پسال بس کے دا کتاب شاملو حق شاملو زکا چھے پتول پورا شاعری دا غزل شلی شاعری چکم دا غپکش موجود دا.
کلم نگار او شاعر شکر جان دا مجبور سورانی سره د خپل لوی دو ذکر مشال ریڈیو ته داسې وکړو.
مجبور سورانی صاحب سره زما دا کال 2013 کې زما په یاد چې سونه دي نو زما سره اول ملاقات شو او دا زما اول او آخري ملاقات وو. شوې دا سې سوچ چې سمرګرو سره تل لاړم نو ما ته دا پته ولګ دا نو ما اوریدل او مخ کنه نو چې کله خبر شوم چې دلته سورانی صاحب دی او دا غزي کې نزدې دی او نو بس پښه مې ظاهر کړ نو ملاقات ته پر هغه خپل رالو را پسې ډیر خيسته او خپل سیرا بس زبر تصور چې او سره جماعت امامت کی مدرسائی خم مزیدار دوستار والی امسائے پلاس کی اور سپینہ خیستہ پستان نرم گرائی اور لوڑ دنگی اوغت کمیشا چولی او خکول اخکاری نو بس دا کزو ما دا تکم خولیا بیان کرا باقی او ستاسو اندازه او لگه چی دا بسنگ سڑی وی نو بیا دا غا سمر مینا چی اغا لک سات کی مال را کرا او اغین پس دا مینا چی دا پنلی دو بنده چی بیا زمونگا خیر نا اغین پس بیا ملاقات نو شوی دیر زیاد خوشحال ہو چی کل از اسر ملو شو اغین پس بیا ما سر با قیدا پر ابتا کیو میسیجونا یو بل تا کالونا بم کول خبر بم یو بل خبر اغستو بیا مالا اخبل کتابون رو لگل خود آغا پا شخصیت کی چه کم خوند رنگ کم معصومیت پا دی وقت کی پا دی عمر کی کم جذبیت ہوگر کی دیر کم اس پا دی وقت کی دا سے خلقوں کی مونگتا ظاہری گی نو آغا دا یو علم فاضل سرا سرا چه آغا یو مدرسہ ہم چلوالا او مدرسے دا جماعت امامت ہم کولو او بیا آغا دا سے شعری کولا چه لکا سڑای حیران پاتی شی چه دا آغا کتاب تا سوال ولی چه آغا نم دے زلف و رخسار تا سو خپل او گرائی دا دی نم نندازا لگی چه زلف و رخسار و پدی کی بس سلی کل شوی پدی کی بسونا کم رنگ غزل وی سمر رنگینی بوی پکے پدی وقت کی دا سے سکنشی کولی چه دا ٹھول حالات پا یو نظر کے روان غړی چې هغه یو رنگ دغه یو رنگ هغه دی او بل رنگ دغه دی دینم خبر يم چې د کم دغه کتاب دی زلف او رخسار چې دا په کال 1975 کې چاپ شوی او په د هغه ټایم کې چې کم ماستر کې دوه کال چې کم ماستر اوس خو بي استه ګومل یونیورسيټي په کورس کې هم د زلف او رخسار کتاب چې دی دا شامل دی.
سکندر خان سکندر د مجبور سورانی د دینی زده کړو په اړه مشال رادیو ته ویل
د د بچے صبغت الله عزیز داغ وینا ترمخه مجبور سورانی د پاک هند ټول عالمانو استاد خغلی مولانا محمد رسول خان صاحب څخه ترمذی شریف د شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس کندیلی صاحب نه بخاری شریف او د مولانا محمد جمیل الرحمن تانوی صاحب نا ابو داود شریف د مولانا عبدالرحمن صاحب نا مسلم شریف او د مولانا عبید الله صاحب نا تهاوی شریف لوسته وو. هم دغه سه مجبور سورانی د دینی علومو د حصول څخه په کال 1968 کې فارغ شوې ده او دغه وخت د موصوف والد صاحب لا حیاتو د سمودا د پلار په نگرانی کې د درس او تدریس سلسله هم شروع کړی و. اگر کمولانا عبید الله مجبور سورانی صاحب په یو دینی کورنۍ کې پیدا شوی و د دینی تعلیم هم حاصل کړی و خو په بنیادی ډول هغه یو شاعر و. سوچ او فکر یې شاعری طرف ته مایل و. خو دا خبره ضرور ده چې ده د شاعری او د یو دینی عالم ترمنځ د پل کردار ادا کړی دی. مجبور سورانی غزل هم لیکلی دی، نظم یې هم لیکلی دی، نثر یې هم لیکلی دی، آزاد معرا نظمونه یې هم لیکلی دی، خو په بنیادی توګه د غزل شاعر و. د د موسیقي سره هم مینه وه. چې کله تنقیدي ټولنې د خپلو غړو مجلسونه کول د قسمت خان په آواز، نو په هغې کې به د ده کلام هم شامل و، او د ده کلام په خاصه توګه، یعنی قسمت خان ډېر په ښکلي انداز، ډېر په ښکلي طرز او په مینه ویلي دي. د مجبور صاحب په کلام کې مقصدیت او رومانیت د دواړه ګوشې ډېرې شوخې دي. په کلام کې د ژوند د ټولو اړخونو خون رنګ په نظر راځي، لکه رومانس، مذهب، فلسفه، د وطن مینه. موصف د غزل سره په نظم کې ښه کافي هنري لاس لره، حمد، نعت، مرثیه، چربیتې، کتاعت او آزاد نظمونه خو ما ذکر مخکې هم وکړو، د ده په شاعري کې په لاس راځي. دغه د نظم یو بند یې تاسو سره شریکوم، تاسو وګورئ او د ده د نظم معیار ته سوچ وکړئ چې د ده نظم څومره ښکلی معیار لري، څومره لوړ فکر لري. دغه سترګه دا د لاړه د لویدیځې نړۍ سیل ته، د تیارو صدر را خور شه، د رڼا سلطنت بس شه، د اسمان په مملکت کې اوس د ستورو راج چلیږي، تیاره نوره هم شوه ګوره، د لیدلو تکت بس شه، په هر لور چوپه چوپیا شوه، هر ځای روخ کاری وده شو، خو بس یو دې زما زړه چې قرار نشه، وده نشه.
ډاکټر یوسف جذاب مشال رادیو ته وویل چې د پلار د مرګ نه پس مجبور سورانی خپل شاعرانه حیثیت په خپل مذهبي علمانه حیثیت قربان کړو.
خو بیا چې څه وخت مولانا عبدالحق صاحب وفات شوی دی، نو یو خو دا ټریجډي یو عالمیه سره مجبور سورانی صاحب مخ شوی دی، او بیا اول نه عالم هم و، او بیا د میچوریټی چې کوم ایج دی هغوی ته رسېدلی ده، نو بیا دوی که مخ ته تګ کړی هم ده، او دوه کتابونه نور هم مخې ته راغلي دي د دې نه پس، خو زما خیال دی چې هغه د زلف او رخسار د پایې نه دي. او بیا یوه اوږد ډېډ لاک تعطل هم مخ ته راغلی ده چې دوی ادبي دنیا ته خیرباد ویلی ده، او ډېر وخت شاید پنځله شل کاله پس چې کوم ده د دوی شاعرانه حیثیت بیا راژوندی شوی ده. خو زما خیال ده چې دلته ډېر د وخت او بچې کمې دا تېرې شوي دي، د پلونو لاندې بایدلې دي، نو د دوی مقصد مې د دومره اوږد تمهید دا دی چې دوی خپل شاعرانه شخصیت چې کوم دی هغه په مذهبي شخصیت قربان کړی دی. دغه وجه ده چې دوی یو خو د بنو خاورې نه بیا چېرته مخته تللي نه دي، او دې نه علاوه د خپل د بنو چاپیرچل چې کوم دی، ماحول، ادبي فضا چې کومه ده، په هغو کښې خو خلکو سره تعلق پاتې شوی ده. خو دینا دیخوا بل طرف ته چې کوم دي د وتلو کوشش یې نه ده کړی. ما درته مخشي وویل چې د دوی په شخصیت کښې په روایتي توګه جینیټیکلي د دوی چې کوم د مذهب جراثیم موجود وو، نو هغوی د څه حادثاتو سره هم مخ کړی ده، بیا دوی دا شاعرانه حیثیت یو قسم مطروق کړی ده، او دې نه بعد چې کوم څه شهرت یې موندلی وو هغه هم مطلب ده چې دوی په قصدن باندې د هیرولو کوشش کړی او تصوف طرف ته تللی ده. او تاسو که وګورئ د دې نه پس د دوی کومه شاعري راغله هغې کې زیات نعتیه مجموعه، او دې نه علاوه نثر چې کوم دی نو هغه مخشې راغلي دي. نو شاید دغه وجه ده چې دای په چې څومره یې حق و، څومره کښل یې شاعري یې کړې وه، نو څومره تلمیحات، څومره صنعتونه، څومره فن په حواله سره مضبوط سندرې چې کومې دي هغه کمپوز کړې دي. مقصد مې دا دی چې شاعرانه الهام یې اخیستی ده، نو دا ټول سیزونه چې کوم دي هغه پسې منظر ته تللي دي. دوی کې د دوی خپل لاس هم و، او شاید د ژوند دغه پلسفرات دوی مجبور کړي دي چې یو طرف ته جوکاو وخوري، یو طرف ته بند شي، او هغه مذهبي چې کوم میلان دی هغوی د دوی په شخصیت باندې دومره خاوي شوی ده چې دوی مطلب ده ده چې د ګمنامۍ خو نه شو ورته ویلی، خو داسې ویلی شو چې د دوی د شهرت یا ادبي چې کوم مقام و منصب دی هغې په پټولو کې د دې غټ لاس دی.
د مجبور سورانی د شاعرۍ په اړه شکر جان مشال رادیو ته وویل.
اور رشید صاحب دا زلف اور رخسار چکم کتاب دے دے کے ڈیرا زیادہ رنگینی دا دا سوچ سنگ او فرمائل چے اغا شاعری ڈیرا رنگینا وا نو اغا رنگینی بز دا دا, دا غزل چکم دے دا زلف اور رخسار چ ٹکے چکم زے نرا غست شوی دے چے پریک دے جڑ گیا دا اجران خبر مکو گل تے پس پرلی کی دا خزان خبر مکو اور نور دا تصور یہ ہم پ ما جوڑے پر زون دے نور دا تصور یہ ہم پ ما جوڑے پر زون دے وای مو یاران چے دا جنان خبر مکو او بیا دا زڑ بورا ہمدم را نوال وزی بیا د زونه د گلستان خبر مکو ما سره د زلف و درخسار کسی ہمدم اکڑا ما سره د زلف و درخسار کسی ہمدم اکڑا ما ته د غمون د دوران خبر مکو او بیا د پریشان زلف و ذکر پریشان اکڑم بیا د پریشان زلف و ذکر پریشان اکڑم زړه د تور زلف و د زندان خبر مکو زړه د تور زلف و د زندان خبر مکو
پروفیسر اسیر منگل د مجبور سورانی سره د خپل تعلق ذکر داسه وکړو
ارواخاد مجبور سورانی صاحب سرا زما ډیر لید کته ندی شوی چې کم وخت کې د دد شاعر یو درس خور وو د د یو نوم په ادب کې هغه وخت کې په ادبی دنیا کې دومره غما خدمت نه وو نو چې کله د د کتابونه چاپ شو مو ولستو نو بیا د ملد چې بیا د ادبی دنیا نه تلیو یو ورز ز چرتا بنو تا یو ادبی غونډې ته تلیو هلتم دوی سرا او قتل هغه ملاقات کې دما تخپل ټول کتابونه د نثر او د شاعری ټول راته ډالې کو رای کو او مای چې سمرا د شاعری تعریف اوریدل او د یو ښه شاعر په حیز مو د د شعری ټولګو نه علاوه ورځپاڼو او مجلو کې لستو او ما چې د دوی د یو شاعر په حیز کوم تصویر په خپل ذهن کې راخکلو ما ته مخامخ ناس مجبور سه بیخي دا غینا بدل وو هغه بالکل د یو مولوی سه پجاما کې وو دا وخت دا غوی ټوله پاملرنه د دین علم طرف تا وا ادبی هلی زلی پرخیوی خټک صاحب تاسو دا پښتنه چې دی ولی سره د یو ښه شاعر باوجود چا هغه همرا نه پیژندو او یا یاد نه کو نو د دې بنیادی وجه ماته د مجبور صاحب د ادب نه په مکمل توګه یو ډډ تکیدلو همدغه سیمون سره یو بل مثال د لاچه ارواخان سعد الله خان حیران صاحب هم هغه دومره ښه شاعر وو چې د خپلې شاعرۍ په برکت تر شاعرانو لکه اجمل خټک صاحب سره په یو صف کې ولاړ وو یعنی په داسې وخت کې چې شاعري د کمال درجې ته رسیدلې وه ادبي دنیا نه یوې خواته شو چې کله ورته د جومات د یو خطیب ذمواری ور په غاړه شوې نو چې کله ادبی دنیا نه یوې ډډې ته شو نو خپلې ادبی هلې ځلې په ځای اون ساتلی دغه حال د ارواحات مجبور سورانی هم وو چې کلا وی دا ادب نه یوې ډډې ته شو نو بیا یې په ادب کې سنوم پیدا نکو په آخري عمر کې د ناتونو یو ټولګه چاپ کړې وه په نات لیکلو کې هم د فن او هنر ځان لا یو بل انداز په ځای ساتلی دی په هر حال ارواحات عبید الله مجبور سورانی صاحب په ادبی غونډو کې څوک یا ادبی او کنا په خپل معیاري کتابونو آیا هغه د نثر دی او که د شاعری دی دی به ژوندی ساتي
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو اوس یې د مکو او سندره اورو
پختونخوا دزړه ټوټې بجوړو ټوټې بجوړو جوړو دګرانی پښتونخوا د زړه ټوټې به جوړو ټوټې به جوړو په کلو په خارونو کې جرګې به جوړو جرګې به جوړو ساتھی موچی پزلم بی کتاب ما شمانا رابا سو بلدی وحشی عذاب ما شمانا تبارش بی وطنا بی حساب ما شمانا جنت ورطا دخپل وطن پسیوا جوڑو جنت ورطا دخپل وطن پسیوا جوڑو دگرانی پختونخوا دگرانی پختونخوا دگرانی پختونخوا دزل ٹوٹی بجوڑو ٹوٹی بجوڑو دگرانی پختونخوا دزل ٹوٹی بجوڑو ٹوٹی بجوڑو پکلو پخارنو کی جرگی بجوڑو جرگی بجوڑو غم کڑ پشات للی تر توری ادری وی چہر اور رز اختر وی نوروز وی او میلی وی چخ پ وطن مباب وی او خلگ مپری خوگی وی نور نکی نو بس کل کے ارادے و جوڑو نور نکی نو بس کل کے ارادے و جوڑو دگران پختونخوا دگران پختونخوا دگران پختونخوا دزل ٹوٹے بجوڑو ٹوٹے بجوڑو دگران پختونخوا دزل ٹوٹے بجوڑو ٹوٹے بجوڑو کلو پخارنو کی جرگی بجوڑو جرگی بجوڑو
سندره تاسو اوریده. اوس بیا د مجبور سورانی په حق خپل راپور ته دوام ورکو. ډاکټر یوسف جذاب مشال رادیو ته وویل چې مجبور سورانی د شاعرۍ نه زیات نثر لیکلی دی.
دا به لږ زیاتای وي که صرف دی موږ شاعر وګڼو. موصوف کم دا د ده صرف شاعری نه ده زموږ مخې ته، د ده شاعری سره سره د دوی مطلب ده چې یو د مورخ حیثیت هم ده. لکه دوی ابتدا د تاریخ پاک یو سو پاڼې د دې کتاب نه کړې ده. دې سره سره د یو تذکرہ نگار مؤلف هم د بنو ادب د دوی چې کم دی په دې حواله سره چې په دوو جلدونو کښې دی، نو دا ډېر مشهور ده. دا ډېرې کښلې تذکرې دي او د هغه وخت تذکرې دي چې یو مستند حیثیت لري، ځکه چې زمانی تنظر کښې که موږ وګورو نو دا کال 1901 کې یو جلد مخې ته راغلی ده، او بیا 2010 کښې د ده د ژوند آخري چې کم عمر دی په هغې کښې دا دوم جلد مخ ته راغلی ده. دې سره سره د اسلام معاشي نظام لکه ما چې درته خبره وکړه چې هغه عالم هم نو نثر، نو په جنوبي منطقه چې کومه ده په دې کښې د نثر ډېر کمی ده. تاسو وګورئ دوی د اولنی کتاب د تاریخ پاک یو سو پاڼې دا که وګورو، دې سره سره که اسلام معاشي نظام وګورو نو دا د نثر کتابونه دي. دا موږ ته دا را په ګوته کوي چې مجبور سورانی صاحب یو ښه شاعر خو و، خو دې سره سره یو ښه نثر نگار هم و. دې سره سره که موږ دا هم په نظر کښې وته د دوی یو څه کتابونه ناچاپه هم پراته دي چې په هغې کښې چې د دوی نثر او نظم دواړه پراته دي، دا هم باید په ریکارډ راولو چې د دوی چې کم نصری حیثیت چې کم دی د یو نصار یا د نصر لیکون کی حیثیت یا هم مسلم دی، خو تر سو پورې چې د دوی شاعرانه حیثیت دی هغه چونکې د دریو کتابونو په شکل په بڼه کښې مخته راغلی ده، چې اولنی کتاب زلف او رخسار ده او هغه په کال 1915 کښې چاپ شوی ده دا کتاب. دې سره سره بل کتاب چې کوم دی هغه د عقیدت ګلونه په نوم باندې یوه نتیا مجموعه ده، شعري مجموعه ده. نو دې کې مطلب ده چې د دوی مذهبي اړخ چې کوم ده هغه ډېر څرګند شوی جوت شوی دی. دې سره د سپرلي بادونه دا هغه د دوی د خیری عمر یا دوی چې کله ژمدی و د مرګ نه 16 کاله مخکې د دوی دا کتاب په کال 2005 کښې دا هم مطلب ده چې د سپرلي بادونه دوهمه شعري مجموعه ده دا مخته راغلې ده. او یو کتاب چې کوم دی د دوی د شعرونو د دوی د شعري مجموعه چې کومه ده چې د هغې نوم د مر په ګوته نه پټېږي، نو دا کتاب چې کوم ده دا د دوی د مرګ نه پس چې کوم ده مخته راغلی ده. دا کتاب په کال 2010 کښې چاپ شوی ده. اوس که وګورو درې کتابونه چې کوم دي دا خو مطلب ده چې داسې شاعري ده چې په هغې کښې موږ داسې نشو ویلی چې دا څه د کمې درجې شاعري ده.
د مجبور سورانی د شاعرۍ د ځانګړنو په اړه سکندر خان سکندر مشال رډیو ته وویل.
تنکۍ غوټۍ خو تنکۍ شونډو د دلبر ته وایي، مې د حسینو د اودو سترګو اثر ته وایي، کله نا کله د رهبر نه هم رقیب جوړېږي، ګرم دي چې څوک د زړه رازونه همسفر ته وایي، نن خو لا وخته استراب مې د غالب په زړګي، خدای ده چې څه به ګلاندامه نمبر ته وایي، زړه چې د ځان په ضبط نه لري قدرت نو ولې د خاموشۍ سبق د اوښکو سمندر ته وایي، قصید یې پوهی چې په مزاج شي چې په شاو کې اوري، هلته کیسې ورته زما د مینې چرته وایي. مجبور سورانی د لوړې پی شاعر او شخصیت و او د لوړې پی جید عالم هم و. د موصوف په مزاج کې خاموشي وه، مګر داسې خاموشي چې خاموشۍ یې هم خبرې کولی، ناست ولاړ یې پر وقار و، ډېر تیز ترا سړی به هم د دوی په مخ کې خلاصې خبرې نشوې کولی. دته مخامخ ناست کسان به د ده د شخصیت ته اثر لاندې و. د مجبور سورانی او د ماستر جمال په مزاجونو کې ډېر زیات یووالی و. دواړه شخصیتونه د جمال او د جلال خاوندان و. د سورانی په صفاتونو کې یو غټ صفات چې و هغه خودداری و. د مجبور سورانی په حکله میمر شفق د هغه په کتاب لیکي، ښاغلی مجبور سورانی یو کالار، نیک، پرهیزګار او خوشګفتار علمی ادبی شخصیت و. په بنو کې د پښتو ژبې او ادب سرګرمیو ته دوام ورکولو کې موصوف مرکزی کردار لوبولی دی. د پښتو شمې ته هر څنګه حالاتو کې د لرې لرې نه ادبی پتنګان رغون کړي دي. د یو ادیب او شاعر مقام پیژنګلو او د حفظ مترب مجبور سورانی د تنقیدی ټولنې په نو یوه مضبوطه ادبی مټه وه. د کال 1970 نه مسلسل 10 کاله د تنقیدی ټولنې مشر سکتر پاتې شوی دی چې دا یو اعزاز او ریکارډ هم دی. هغه وخت ته میسیجونه او موبایل فون سهولتونه نو، موصوف به په ادبی ملګرو پسې په سایکل ګرځېده او د پرچۍ په ذریعه به یې د خپل اجلاس نه خبرول. زما په خیال د طاهر کلاچوي او عبدالرحیم مجذوب نه پس د بنو ادب د پاره د ټولو نه زیات خدمات چې دي هغه د مجبور سورانی دي.
په اوسنۍ ادبی نړۍ کې د مجبور سورانی د غیر معروف پاتې کېدو په هکله شکور جان مشال رډیو ته وویل.
اصل کې خبره سر دا ده چې زمونږ جنوبی اضلاع چې څونه دي دا جنوبی سیمې دا د رسنیو نه ډېرې لرې وې او بل دلته کې تګ راتګ هم ډېره مسله وه. زما خو څونه چې دا څونه مونږ پاتې راغلي یا زمونږ د شاعران څونه نوموړي شاعران دي هغې دې سایډ نه دغه دې نوم دونه نه دی کتلې، حالانکه په ډېرو ډېرو ښو ښو شاعرانو نه د هغې شاعري غوره ده، خو بیا هم ولې نه دي شوې. بس زما په ذهن کې دغه سوال کېدای شي او بل رسنیو ته رسوي نوم نو او داسې څوک سوته وی چې د چا په نظر هم داسې خاص نو چې یا دلته کې په غزې کې وی او روغړی چې راشه پلان کیا او پروګرام دی ودا دی ودا کنه یا غا ټی وی شو ریډیو شو چې هغه وخت کې د ریډیو ډیر زیات اهمیت نو خلک پر ریډیو لراتل الته کې په انټرویو غانې کولې شعر به ویلو غزل به ویلو او سندره به ویلا نو زما خو خیال دغه دی چې په دې وجه زمونږ د سیمه چې دا د شینه پاتې دا هغه نوم هغه چې کوم پکارو هغه او ته ملونه شو.
ډاکټر یوسف جذاب مشال رادیو ته وویل چې د مجبور سورانی د اخیری عمر شاعري هم څېړنه غواړي.
پرلی بدونه هم مطلب دا چې یو خپل شعری مجموعه ده یا نمر په ګوته نه پټیږي باید په دې باندې څوک چار وکړي خو دې باندې د دوی چې کومه شعری مجموعه دي په دې باندې یو داسې سرسری نظر اهم اچو نو دا شاعری چې کومه ده یوه مطلب دا چې بهترینه شاعری ده هم د فن په حواله او هم د فکر او د خیال په حواله سره فن په حواله سره مطلب دا د چې په دیک شه فنی اڑخونه چې دی هغه ډیر مضبوط دی او دلته د صنایع او بدایع او دینه بعد د مختلفو صنعتونو اهتمام شوی دا دیک شه نتون هم دی یو خو به کمال دا کې د ګلون لکه ما چې ویل دا د مکمل د نتون مجموعه دا دینه علاوه په دغه شه مرسیه چربته کیتات آزاد او موارا نظمونه هم مطلب د چې شامل دی نو دینه پته لګي چې زموږ مجبور سورانی صاحب په فانی حوالہ هم مطلب چې یو باخبره او یو استاد شاعر حیثیت لري خو که څومره پورې چې د دوی د شاعرۍ موضوعات دي چې د دوی مطلب چې دوی شاعرۍ ته یو ځانګړی مقام او مطلب چې ځای ځایګای چې کوم د ټاکي نو په دغه کښې رومانس یعنی د مینې محبت یا د حسن او د عشق سره تړلې شاعري هم موجوده ده او دغه شاعري چې کومه ده د دوی وراره یولا قریشی صاحب چې دا یو بل مطلب ده چې یو د دوی د کورنۍ غړی شاعر ده زوایم چې دا د مینې او محبت شاعری په روایت کښې قریشی صاحب ته رسېدلې ده نو مقصد مې دا دی چې د دوی په شاعری کښې ډېره بهترینه مطلب ده چې د ځوانو جذبو د ځوانو احساساتو مطلب چې ترجمانی او عکاسی په دغه کښې شوې ده لکه یو شعر دا ده چې بیا د آینه سره خبرې یې شروع کړې بیا به ای مجبوره د غزل مواد پیدا شي نو دا قسمه شعرونه چې سړی کله وای د ځان سره نو بالکل فکر نشي کوی داسې ویلی نشي چې دا خو د یو د عالم مذهبي کټر یا مطلب ده چې سخت علم سړی د قلم پیداوار کیدای شي دې سره سره د مذهبي چې کوم احساسات دي مذهبي چې کوم جذبات دي یا مذهبي فکر چې دا هم مجبور سورانی صاحب سره د دوی په شاعرۍ کښې دا ډېر زیات ده د دې ثبوت دا دی چې د دوی د یو کتاب نوم چې کوم د عقیدت ګلونه دا خو بالکل د حضور علیه السلام ته د عقیدت پیرزونې په دغه کښې وړاندې کړي دي خو دې سره سره د تصوف و فلسفې مطلب ده چې امیزش هم د دوی په چې کوم پیور رومانی شاعري ده په دغه کښې هغه شکل کښې موجوده ده لکه تا چې کومه مطلب ده چې د مطیع الله قریشی صاحب شاعري کښې کومه ده په هغې کښې موجوده ده دې سره سره د دوی د شاعرۍ یو محور یا مطلب چې مرکزی حیثیت چې ورته حاصل ده هغه دا ده چې دلته د وطن مینه هم مطلب چې موجوده ده دا سو داسې خصوصیتونه دي چې د دوی شاعري یو خو استادانه مقام ته رسوي او دوی په خپلو همزولیو شاعرانو کښې مطلب چې د لرې ځینه دوره یا مطلب چې موږ ته په نظر راځي او موږ ته برېشي.
د مشال رادیو ګرانو اورېدونکو اوس یوه دمه کوو او سندره اورو.
د پختون جهان د سوز وطن د ساز وطن آواز می اوره کنا را کړ آواز وطن آواز می اوره کنا را کړ آواز وطن
یاد پختون جهان دسوز وطن دساز وطن آواز میاوره کنار اکلا آواز وطن آواز میاوره کنار اکلا آواز وطن شبنم را واخلا لکه شبنم را واخلا خود بنو پسکو دبول لغی گین می لکه شبنم را واخلا لکه شبنم را واخلا خدا بنو پس کو پتا میں تل کڑے دے فخر پتا ناز وطن آواز میں اورے کنا رکڑا آواز وطن آواز میں اورے کنا رکڑا آواز وطن لب ما پغی کی اخلی دے اجاز وطن آواز می اورے کنا رکڑا آواز وطن آواز می اورے کنا رکڑا آواز وطن
سندر تاسو اوریدا اوس بیا د مجبور سورانی په حق خپل راپور ته دوام ورکو د مجبور سورانی د کتابونو په حق سکندر خان سکندر مشال رډیو ته ویل
مجبور سورانی په کال 1967 کې وړمبی کتاب د تاریخ پاک یوسو پانه ولیک دویم کتاب یې د بنو ادب وړمبی جلد کال 1971 دی د بنو ادب دویم جلد کال 2010 د دریم حصره زلف او رخسار اڑمبئی شیری ٹولگائے پکال 1975 کے چاپ شوئے دا دا اسلام معاشی نظام نصر دا پکال 1978 کے چاپ شوئے دے دا عقیدت گلونا دا دا موصف ناتیا مجموعہ کلام پکال 1999 کے چاپ شوئے دا رنا لار دا تنقیدی بحث تے دا پا 2003 کے چاپ شوئے دے او اتم کتابی چی دے دا دسپرلی ادنا دوائیما شیری ٹولگا دا چه په کال 2007 کې چاپ شوی ده نمر په ګوتا نه پټیږي غزلونه نظمونه او ادبی او دینی مقالې دا کتاب د موصوف وی صبغت الله عزیز د ده د مرګ نه پس کال 2019 یعنی 2017 کې چاپ کړی دی او ناچاپ آثار یې هم شته ناچاپ آثار یې دادی د اشتراکیت یوسو زلن عکسونه د حضرت مولانا عبدالحق سوان حیات خطونه په خطونو مشتمل کتاب دوم نه چاپ دی. پښتو ادب پلانډی کې دهم نه چاپ اثر دی.
ډاکټر یوسف جذاب د مجبور سورانی سره د خپل ملاقاتونو او د خغه د شخصیت پړه خپل نظر د مشال رادیو سره داسې شریک کړو.
سکندر خان خټک صاحب یو کتاب لیکلی د ادبی اتلان، نو دوی باندې یو آرټیکل لیکلی، نو دوی ته نوم ورکړی چې عالم شاعر. دې عالم شاعر سره وکی زه خو ورنه کشر وم، دومره کشر وم لکه د دوی د زوی په حیثیت سره لکه دوی مخې ته ناست وم. نو یو دوه ملاقاتونه مې چې زه کله لا جرمني ته نه وم تللی، د خپلې لوړې زده کړې چې دي د هغې په سلسله کښې مې باره قدم نه وی شای. زما خوشقسمتي ده چې زه د دوی رسه د دوی چاګو جماعت ته ورغلی وم، څو ملاقاتونه مې ورسره شوي دي. د یو عالم شاعر نه هم دغه توقع کیدای شي چې دا یو دروند رښتونی پښتون وي. دا سړی چې څرنګې په خولیه باندې کړه کتی چې څرنګې و بارش او سپینه ږیره او اوچت کامت سپین رخسار، دا چې څرنګې په ظاهري شکل او صورت کښلی و، داسې هم په باطنی احواله هم مضبوط محسوسېده. همیشه به چې یوه مسکا غوندې یوه نری خندا به په خوله باندې په مخ باندې موجوده وه، او میلمنو ته به مطلب چې هرکلی ویو. زه خو د ژوند د دوی اخري مراحل چې کوم دي دې کې مطلب د ده چې د دوه زره لسم پورې دې وخت چې ما ورسره څو ملاقاتونه شوي دي، دا د دوی یو قسم هغه تصوف اصطلاحات که موږ راواخلو، شاعرانه حیثیت سره خبره کوم، شاعرانه قبض چې کوم دی د هغې دوره وه. خو بیا هم یو اوږده ناسته پاسته یې د شاعرانو سره کړی وه. دې سره سره یې پلټ د ډېرو کتابونو مصنفو مطلب ده چې لیکونکی پاتې شوی و. نو دا شیونه که دوی په دې حواله پرې ایښي هم و، خو بیا یې هم داسې نه دي کړي چې چېرته یې په ټنډه باندې چا ته ګونځه راغلې ده، یا یې په ټنډه باندې څه داسې مطلب ده چې لکیرې یا لیکې چې کومې دي هغه څه مطلب چې جوتې شوې دي چې په هغې نه سړی دا وپمی یار دا خو زما په راتګ باندې دا سړی لږ خوشحاله نه دی. نه، داسې بالکل نه وه. ډېر مطلب د ده چې خنده پیشانه او ډېر مطلب ده چې ویلکمینګ غوندې سړی و. دا یوه د دوی د شخصیت خوبي وه چې انکرج کول او حوصله افزایي یې کوله. نو موږ چېرته په دې وخت کښې به څه کم لیکونه مخې ته راغلي وي، خو دوی باندې به یې دومره ونازولو، دومره به مطلب ده چې ډاډګیرنه او دومره صفت او تعریف به یې وکړو چې موږ به هم ځان ته دا خیال راغی چې دا خو زه هم لکه چې په پښتو ادب کې څه کار کوم. نو یو خو دغه درېیمه خبره دغه ده چې د پښتونولۍ په ټولو صفتونو متصف انسان و. چوک، جومات، حجره، نو دا مطلب ده چې یو ځای ساتلی و. دسترخوان یې چې کوم و، دسترخوان هغه ډېر ویډ، ډېر ستر، ډېر پراخ و. په هغې باندې به مطلب ده چې د څه وخت به و هغه به مطلب ده چې تا ته راوبسل، او مطلب ده چې د میلمه قدر به یې کولو، د مېلمستیا چې کومې تقاضې وې هغه به یې پوره کولو. دا د دوی د شخصیت ډېر خواږه و. کله به د دوی نه رخصتېدلی، شاید د دوی مذهبي مطلب ده چې مزاج به و، یا به مطلب ده چې ادبي تقدس دې ځای ته رسولی و، د عقیدت مینې د ادب سره دې ځای ته رسولی و چې بیا به دای د حجرې نه بهر در سره سړک پورې راووت، او ته به یې دومره په مینه رخصت کړې، دومره خواږه به یې در کړل چې سړی به ورته حیریان شو. دې سره سره تذکره لیکونکی و، او دا کسان چې د څوک د بنو ادب چې کوم تاریخ مطلب ده چې لیکي هغه وایي چې دومره د بنو ادب دوه شخصیتونه و. نو اگر چې په ادبي حواله هغه دومره ستر شاید نه وي، خو په مطلب ده چې په عقیدت کښې، په مینه کښې، په احترام کښې، په عزت کښې هغه ډېر درنه و. هغه د بنو دوه شخصیتونه دي، شاید چې دا ریکارډ وي او دې ځای ته څوک نه ورسي. هغه کې یو مستر جمال و، او بل د دې مطلب ده چې یو دا ثانی و، یو دا مطلب ده چې د ده په پلونو باندې تک کوونکی و. هغه څوک و؟ هغه زموږ دا ارواښاد، دا ستر مشر مجبور سورانی صاحب و چې د بنو خاوره به تل په تله یاد لري.
د مجبور سورانی په شاعرۍ د شوي کار په حقله د مشال رادیو پوښتنه شاکور جان داسې ځواب کړه.
مولانا عبید اللہ مجبور سنانی صاحب چې کله وفات شو دا په 29 اگست 2014 یعنی 2014 کې د جمعې په ورځ د رحلت شو. نو هغې نه پس چې دا بیا سمودا پس ډاکټر نگاه حسین صاحب چې دی هغه دغه په پوره شاعرۍ چې هغه څونه کتابونه دي د هغې تنقیدی او تحقیقي جاج واخیستو او هغې باندې کتاب مرتب کو مجبور سورانی د خپل فن په آئینه کې. نو بیا دا چې دا کلندر پښتو ادبي جرګه بډبیره پېښور نه په سوري لاندې چاپ شو او دا هم ډېر ګټور کتاب دی. او ډاکټر نگاه حسین نگاه صاحب چې دا خپل سنه صلاحیتونه هغه پکې صرف کړي دي. دا کتاب چې دی دا هم ډېر ذهین کتاب دی. نو په کار ده چې دا هم ولوستی شي. نو دا عبیدالله سورانی صاحب چې سنه شاعري ده نو د هغې په زیرو به باندې به خلک پوه شي.
مجبور سورانی په کال 2014 کې د اگست په 9 نیټه په حق ورسېدو او په سبا یعنی 3 اگست په خپل کلی کې خاورو ته وسپارل شو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال مرکه
له مهمو او مشهورو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
سیاست، جمهوریت، انصاف، کلتور، لوبې، بشری حقونه، د ښځو لاسته راوړنې او نور مهم موضوعات.
هر اونۍ نوې مرکه
یوازې د مشال ریډیو لاره. د مشال مرکه
نتور پورت شیل سرپ بنو رنگشی چیا نتور پورت شیل سرپ بنو رنگشی بادارا بادار دغ جنگ دوتن اخیر جنگشی بادار دغ جنگ دوتن اخیر جنگشی نتور پورت شی ن سر پاون رنگشی چیا
لالونا شیو بوٹی بالا وانشی بادارا